ولی سه شمیره ده سپر سپر تلور سوشل دوویشت یوولس تلرویشت دوستو یو.
په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د تانګ د تانګې اونیس پروګرام مهروي خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه ولسي افغانان وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شمال زو ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه شوې او دوه تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوې د دوو تنو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی ویل کېږي. وژل شوي او ټپیان له سیمې د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لېږدول شوي دي. په دې وروسته که د شمال زو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غزول شوي اغزن سیم کې یوه دروازه جوړه شوې وه چې د اړتیا په مهال پرانستل کېده. د بښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشې کړي چې د طالبانو لخوا نیول شوي او بندیان دي. د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینری سمیرا حمیدي په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې د پریسا آزاده د خوشې کېدو خبر هڅونکی دی خو دا د طالبانو له اړوندو ادارو او چارواکو غواړي چې نور زندانیان هم خوشې کړي. په اسلام آباد کې د ترګری ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي هغه په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی. د دغه غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین نن د ورځې په لومړیو کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي و چې د ترګری ضد محکمې په دوو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منل شوی او دوی دې ته په تمه و چې قاضي یې سندونه لاسلیک کړي تر څو هغه راخوش شي. خو د منظور پښتین یوه مدافع وکیل ایمل خان منډوخیل وروسته مشال راډیو ته وویل چې محکمې نوموړی په یوه بله قضیه کې د دوو ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی دی. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر میاشتې له اوومې نېټې راهیسې چې په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له اوومې نېټې راهیسې چې په غزه کې جګړه پیل شوې د اسرایل په هوایي بریدونو کې نږدې 1000 فلسطینیان وژل شوي دي. د وزارت نن سه شنبې د مرګ ژوبلو د وروستو شمیرو د خپرولو په مهال وویل چې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40915 کسانو او د ټپیانو 45913 کسانو ته رسیدلی دی. په غزه کې چې حماس ډله پرې واکمنه د روغتیا وزارت په خبره په تیرو 43 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 232 نور ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ومنله چې په اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه کې د نوچر کاسک په نوم کښتۍ د اوکراینی توغندیو په برید کې زیانمنه شوي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کرملین ویلي چې دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر پوتین له دغه بریده خبر کړی دی. په کریمیا کې د روسیې ملاتړي والي سرګی اکسینو په ټلګرام چینل لیکلي چې دښمن پر فیودوسا سیمه باندې یوه حمله کړې چې د ده په خبره یو تن پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ادا کړې وه چې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یوه پوځي کښتۍ له منځه وړې ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله د ټولبه خوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خبرونه کې په هم دی اړه کېږي. په پیل کې محصلان را توایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلق اولیت ورکوي نه ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړي هر ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي ورته شي د دې لومړی شرط دا چې دی چې هغه ته وایي انت تاسو زموږ سره په جنگ په وخت وخت نه دی تیر کړی.
دوی خپل راتلونکی او د خپل هیلو د پر کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرانه ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نور الله خات او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شتستونزو په عواملو او د چزبانان څنګه کولای شي لټول ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هله دا تر پای را سره وسی.
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاص زوار کشری ترلودل هغه باور مات سوی.
دا تعلیم خپل یو ارزښت دی. د دې لپاره باید تعلیم وکړي.
بشری حقونو د څار سازمان ویلی دی چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم له نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی. دې سازمان ته یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خپور کړی، لیکلي د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوو کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، لویه هڅه یې دا وي چې له هېواده د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت په نوم یو محصل په دې اړه وایي:
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ورسره و چې که د لیسانس دوره بشپړ کړو موږ به د ماسټرۍ دپاره یعنې د نورو لوړو زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپله رشته کې چې موږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړې زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلا د تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور کار رقم وي، هر لاره وي تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې ها خپل وطن پرېږدي او بهر ته په قاچاقي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو، د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسیدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لوري لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبی حوزا کې هم داسې مشکلات دي، دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې زه خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به ایندار روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده، زه چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم، دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سندو شی ورته ښه، د دوی لومړی شرط داسې دی چې هغه تاته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ سره کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
پوهه مې له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکتراو او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنی اوسنی شرایط کې هر ځوان هیله امید دغه وي چې کله دوی له 12 پوهنتون ماسټر وروسته سند ترلاسه کړي، دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنی دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې دغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري، نو دا زموږ د ټولنې او زموږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي، تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او د افغانستان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپله برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپلو برخو کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یوه محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنی دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو یې زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کېږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعاً چې په روح او روان منفي تاثیر کوي، او کومه انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان نه یو ناامید کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته دې ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ. مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم، ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر و تبدیل سوي دي. تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای نه خواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټول بې سواده پاتې شي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
نو اوریدونکو، دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خط سملتا است خوکو د بشر حقوقو د څار سازمان ویلی چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. تا چې تاسو تیر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وی او خپل مو د زده کړو بهیر سره عوامل څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کم شوې ده؟
واتساپ تاسو ستاسو اوریدونکو او وساسې ته سلام. له بده مرغه د زیان چې د یوازې موږ د خويندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه ده، د زیان چې د موږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم ده. مثلا نور کلونه به خوا بچي کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، مکتب چې د امریکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل، محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو املیکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې د ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک ده، یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه، د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، ټول عصري زده کړو ادارو د شاګردان دی او که مدرسین دی، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، خپله برخه کې د ده پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دا یې مسلک نه دی. یو څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته، یا لغوه کېږي. په قضا ته تا نه ور پرېږدي که ترنولي او قضا دې ورسته، سیاست ته تا نه ور پرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او د ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده، د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګیزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ دي، همدا وجه ده چې د دوی هیلې مړاوې شوي دي او دوی ته انګیزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنې د وطن اوسني سیاسي حالات چې نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته د انګیزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګیزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی و پوهنځی، نو هغوی په ښه مخیف کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنې کېدو عوامل واورو چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاصن ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل هغه باور مات شوی، بې باوره شوي دي. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دلې ده، خو بدبختي ده د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیاتمنې شوي دي، دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي او بل یو شفاف میکانیزم موجود نه دی، یو شفاف سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي. هر وخت په یو ټولنې کې ځوانانو ته باورونه ورکول کېږي، د هغوی اعتماد جوړېږي، د هغوی خپل راتلونکي دی خپله په خپل هیواد کې ویني، ځکه چې هغه یو شفاف سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي، کدرونه ځینې جوړېږي، د مسلک پر بنیاد باندې دوی پرمختګ کوي، مخ ته ځي، هیواد جوړوي، ټولنه جوړوي او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډیره زیاته مننه.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
خاصه تاس مخکې د ونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادان دي چې دوی لیوالتي لري چې په هغه برخه کې کار وکړي، هغه ته د رسیدو معیار اوس د کړې نه دی. ولې داسې وشي چې په پایلې کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې دوی د اصلي زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په دې ډول داسې کوي چې دا برخه خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. او هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتونو رئیسان دي، حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسې وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه د لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته، دا سل نمرې کې دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خدا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ دا لکه تاسو نن چې غواړي چې دا د لوړ ځواک په برخه کې داسې داخل شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هېڅ دا بیا رغېدونه وي.
ویستاسې که وضعیت همداسې روان وي، ستاسې په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته، چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته دی کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست د استادانو تر مقرري، تر وزارت تر مقرري، پر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي. د سیستم منفي اغیز مستقیما راځي کیږي و خپل محصل ته او شاګرد ته راځي کیږي.
خاط صاحب تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو وزارت مسئولین یو نیولای غم پوسټ دي کوم مسئولین وای د کورنۍ چارو وزارت یو مسئول چې هغه مستقیم زما تعقیب کړای نه دا د کورنۍ چارو وزیر چې دا ډېر زبردست خبرې ما ته راغلي خو د کسانو فعالیتونه چې دي د کسانو په عمل کې څو ډنډ کې هغه دی او بل کس یو ګره هم دا همدا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو هغه کارونه چې د سره نه کوي مثلا چورلکه دوی نشي چلوي مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي مثلا دوی په هغه ډېر تخنیکی جنگي وسایل چې دغه په استعمال نه کوي هغه مخکنیو کسانو ته مراجعه کوي هغوی برابري نور نو تاسو وګورئ پلوټونه باندې په ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي
مننه ویسا صاحب تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې خو اوس غواړم په دې وغږیږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري
دا کار چې دی دا سیستمونه کوي دا ادارې کوي دا حکومتونه کوي چې ځوانان ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړ کړي په هغه کې ځوانان مصروف وساتل شي د هغوی ورچا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي دا هغوی د ورچا چې کوم د عملی میدان ته راوځي ټولنې ته چې دی په عمل کې دا ثابت کړي چې د دوی د ورچا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کیږي دی بیرته باور کړي چې مثلا او ته د وطن کادر ته ورچا لري ته استعداد لري ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راځي ځکه چې لوی دسکا د ټولو فرصتونو خو چې د هغه حکومت دی ځکه افغانستان خو لا اوس مغرسي په خصوصي سکتور کې دومره وده نه لکه چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دسکا چې په هغه دسکا کې کار وکړي په ځمن کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي ټولنې جوړې کړي د مختلفو لارو د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي پر خپل ځوان باندې فوکس ته دی همدغه ورچا د دغه ځای پر دی را رسیدل دي ولی خپل ټولنې ته باید مخه کی چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي
مننه خاصه په خو ځوانانو ته چې لز دکړو سره لیوالتیا کم شوي او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري هغه ته ستاسو خبره او ډاډګرانه څه ده
اصلا د زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسی او څوک د دوی موقف کې خپل کې بیا چې د اقتصاد د دې حقوقو ودري اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره چړلې دي کله چې یو څوک چې اقتصاد نه ولسته چې از دکنه وکړي خو ډیره سرمایه ولري او کله چې چا ډیر زده کړی کړي خو په خزای کې د خو خزای کې دنده ورنه ورته پیدا کیږي خپل د تعلیم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تعلیم وشي د تحصیل کم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تحصیل وشي یو لوسته کس د نا لوسته کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډیر ښه وروږي نو د دې لپاره چې ډیر روزل شوی ته په وطن کې د باسواده کس لپاره د کار موقع نه و نو په بهر کې باندې ته ګټه کوي یو خو د تعلیم ستاندې ارزښت او بل زما دا څنګه پیغام دوی ته د خپل وسادانم ډاټ ورک یو خپل کومو کې هم ډاټ ورک ورکول کیږي او دویم بل اخر د تعلیم او د تحصیل په ارزښت کې طلب ولې مفریزه تن علي کل مسلمان او مسلمات د تعلیم خپل یو ارزښت دی د دې لپاره باید تعلیم وکړي او دام حتمی ده زموږ په وطن کې دا حتمی ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلیږي راوړلیږي نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شو نو بیا په تیار موږ ورته جوړ یو بیا وخت کم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه راته منتظر یو موږ به اشغاله وو
ترنو اوریدون کول دی ورسته بعد تانې څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري دا ونی د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته غوښ شي
السلام علیکم مینا او درانوای زه پیر محمد کاروان یم ګرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو د هیلو او ارمانونو غټی مو ګل ګل غړېګا ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوه موسم دی هیله دا چې دا موسم درنه به ګلا به میوه او به حاصل پاتې نشي خپل ځانونو مو پلټي خپل هیله او ارمانونو مو راوس پړی خای د علم هنر پوهه حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولري که د خپلو استعدادونو په لار کې پر لپسې پومینه هڅه او ریاضت وکړي کېدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږي
درنو اوریدونکو دا وعده دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري. Akbar
لیلا لیلا را بوزا را بوزا لیلا مجنون دیرا د لیلا نا